سپ خوش آمدین.
ستر فروغ لتاسو مننه. د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. په پنځن کې د سهار 8 بجې سوي د خبرونو مو یو سات دوام کوي. د خبرونې په خبري راپورونه کې اوري چې د ناتو غړو هیوادونو په داسل کې لاونه سن څخه د خپل تعهد پر دوام ټینګار وکړ چې قطر او متحده عرب اماراتو هم په افغانستان کې د غوث ملاتړ له ماموریت سره لاس یو کړی دی. نن شنبه ده، د غبرګوریا جوزا 19 د جون میاشتې 9. تر خبرونو وروسته نور راپورونه معرفي کوو. امریکا دفاع وزیر وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د ناټو عمومي منشي وایي چې را روان انتخابات په افغانستان کې د ستونزو د حل لپاره مهم پرمختګ دی. د امریکا ولسمشر پرون وویل چې روسیا باید بیرته د نړۍ له سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې شامل سي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او د دې هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی د کافي اعتماد له مخې له خپله لوري موقت اوربند اعلان کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان پر حالاتو د ناټو د دفاع وزیرانو غونډې ته وویل.
I should also note that Afghan security forces
can زبای تو ایم چې دا افغانستان امنیتی ځواکونه د شکیدو په حال کې دي. دا افغانستان د اردو ټولې شپږ قلو اردوګانې په هغه هیواد کې ځای پر ځای دي چې دا افغانانو هوډ څرګندوي. دا په اصل کې ده چې د افغانستان حکومت د ناټو په مرسته د خپلو خلکو لپاره د داسې باثباته سیاسي نظم په لټه کې دی چې ټول پکې شامل وي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د جون میاشتې پر 10 په یو بیان کې وویل د روژې مبارکې میاشتې له 8 څخه د کوچني اختر تر 15 پورې اوربند اعلانوي او په عین حال کې د هیواد ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هدایت ورکول کېږي چې د اوربند پر مهال پر افغان وسلوالو طالبانو خپل ټول تهاجمي عملیات ودروي. د ارګ په اعلامیه کې د ولسمشر غنی په حواله ویل سوي چې د داعش، القاعده او نورو نړیوالو تروریستي شبکو پر ضد به عملیات روان وي. د امریکا دفاع وزیر پرون وویل چې دغه اعلان د شغلی غنی لخوا پر افغان امنیتي ځواکونو د کافي اعتماد څرګندونه کوي او طالبانو ته یې موقع ورکړی چې جګړه بنده کړي. د جیم ماتیس په وینا دا همدارز نړیوالو ته څرګندوي چې د محمد اشرف غنی حکومت او د امریکا متحدان په افغانستان کې سولې ته متحد دي او د سولې داسې پروسه غواړي چې افغانان یې مشري کوي. وسلولو طالبانو تر اوسه د ولسمشر غنی د اوربند وړاندیز ته رسمي ځواب نه دی ویلی. د ناټو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ وایي چې را روان انتخابات په افغانستان کې د ستونزو د حل لپاره مهم پرمختګ دی. سټولټنبرګ پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډې ته وویل.
Elections in October will be an important
milestone. اکتوبر میاشت کې انتخابات به یو مهم پرمختګ وي. موږ د افغانستان د حکومت د اصلاحاتو دوام، د اداري فساد پر ضد مبارزې جاري ساتلو او د ټولو افغانانو د انساني حقونو د خوندیتوب لپاره کار ته هڅو. موږ هم دا راز ټینګار کوو چې د سیمې ټولو هیوادونو رغونکې رول ولوبوي. په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د تلیا میزان پر 28 نیټه ترسره کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو پروسه درې ورځې نوره هم وغځوله. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو عالي رتبه دولتي هیات په مشرۍ د شانګهای د همکاري سازمان په 13 غونډې کې د ګډون لپاره چین ته روان شو. د افغانستان جمهوري ریاست نن په ویلامه کې ویلي چې د ولسمشر غنی دغه سفر دوه ورځنی دی. د شانګهای د همکاري سازمان د مشرانو دغه دوه ورځنی غونډه نن پیلېږي. د شانګهای د همکاري سازمان 8 دایمي غړي لري چې افغانستان د دې سازمان په څلورو څارونکو غړو کې شامل دی. د هلمند د سولې کاروان ولسی حرکت پرون د غزنی مرکز ته ورسید. د دې حرکت د رسنیو مسؤل بسم الله وطن دوست تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې د غړو شمیر یو اوس له 300 ته رسیدلی او په راتلونکو ورځو کې به د کابل پر لوري روان سي.
تمه ده چې شاوخوا 4 شپې به موږ دلته پاتې شو. وروسته له هغه څخه به موږ د میدان وردګ پر خوا باندې حرکت وکړو. دغه حرکت چې له هلمند څخه راپیل شو 8 کسان وه. له نیکه مرغه اوس شمیر 6 کسان ته رسیدلی.
د مارچ پر 23 په لشکرګا کې تر ځنوجون کې حمله وروسته چې ګڼ ملکیان پکې مړه یا هم ټپیان سول، په هلمند کې د جګړې پر ضد مدني حرکتونه پیل سول. د هلمند د سولې کاروان چې په پیل کې 8 تنه غړي درلودل د سور پر 23 نیټه د کابل پر لوري روان سو. هغوی غواړي چې په جګړه کې ښکېلو خواوو ته څرګنده کړي چې له جنګه څومره ستړي سوي او سوله غواړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې روسیه باید بیرته د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې شامل سي. د ولسمشر ټرمپ دا وینا هغه د امریکا له څو مهمو او نږدې متحدانو سره په مخالف موقف کې دروي. روسیا وروسته تر هغې چې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین څخه جلا او له ځان سره الحاق کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ له کبله د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو له ګروپه وایستل سوه. خو د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون مخکې تر دې چې په کاناډا کې د نړۍ او سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډې ته ولاړ سي، د سپینې ماڼۍ په انګړ کې خبریالانو ته وویل چې روسیه باید بیرته په دې ډله کې شامله سي. د نړۍ د اوس سترو صنعتي هیوادونو یا جی و مشرانو په کاناډا کې خپله غونډه پرون پیل کړې چې نن به هم دوام کوي. په سوریه کې د رژیم د مخالفو وسلوالو تر واکمنۍ لاندې سیمه کې په وروستۍ هوایي حمله کې چې شک کېږي روسي ځواکونو کړی، د وژل سوو کسانو شمیر 150 ته لوړ سوی دی. د سوریې د بشري حقونو د څار یوه خپلواکه ډله چې له لندن څخه فعالیت کوي وایي دا هوایي حمله تیره پنجشنبه د سوریې په ادلب ښار کې سوی چې 9 تنه ماشومان هم پکې وژل سوي دي. د دې ادارې مشر رامی عبدالرحمن ویلي جنګي الوتکو چې غالباً د روسیې وي د شپې لخوا د ادلب په شمال کې د زردانه په سیمه کې حملې کړي دي. د روسیې د دفاع وزارت دا خبر رد کړی او د روسیې د دولتي خبري اژانس تاس په حواله ویلي دي چې له حقیقت سره هیڅ اړخ نه لګوي. دا په سیمه کې په روان کال کې تر ټولو خونړۍ حمله بلل سوې ده. د سعودي عربستان ولی عهد شاهزاده محمد بن سلمان به د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو د پایل په مراسمو کې د ګډون لپاره روسیې ته ولاړ سي. د روسیې خبري اژانس انټرپاکس پرون د کرملین د ویان دیمیتری پیسکوف په حواله راپور ورکړی چې ویلی دی شاهزاده سلمان شاهي د روسیې له ولسمشر سره هم وګوري. د فوټبال د نړیوال جام سیالۍ د راتلونکې اونۍ د پنجشنبې په ورځ چې د جون د میاشتې 14 نیټه ده په روسیا کې پیلیږي. د سیالیو د پیل په ورځ د سعودي عربستان د فوټبال لوبډله په ماسکو کې د روسیې د فوټبال لوبډلې سره مخامخېږي. سعودي عربستان او روسیا د نړۍ د تیلو ستر صادرونکي هیوادونه دي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ناتو غړو هیوادونو په داسې حال کې د افغانستان په اړه د خپل تعهد پر دوام ټینګار وکړ چې قطر او متحده عرب اماراتو هم په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت سره لاس یو کړی. ولسمشر محمد اشرف غنی د یو عالي رتبه دولتي هیئت په مشرۍ د شانګهای د همکاري سازمان په 13مه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته روان سو. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین په بهر کې له میشتو فعالانو وغوښتل
کوم ملګری په بهر ملکونو کې دي هغه ته دا خاص دي چې هغه د احتجاجونه د اقوام متحده د دفتر مخشه کوي.
د امریکا ولسمشر په دې وینا چې روسیا باید د نړۍ د او سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې شامل استي یو ور بیا بحثونه وپارول. په دې خبرونه کې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. په خبرونه کې مو اچار هم درته برابر کړي.
څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
تر 9 بجو نور مسایل هم څېړو. د نټو غړي هیوادونه په داسل کې له افغانستان څخه د خپل تعهد پر دوام ټینګار او د افغان امنیتي ځواکونو د پرمختګ ستاینه کوي چې قطر او متحده عرب اماراتو هم په افغانستان کې د غوث ملاتړ له ماموریت سره لاس یو کړی دی. دا خبر پرون د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس په بلجیم کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وکړه چې په افغانستان کې پر روانو چارو خبرې پکې وسوې. د امریکا دفاع وزیر دغه راز په پراختیایي چارو کې د هند د مالی مرستې یادونه وکړه. دا په اصل کې د چې د ناټو سرمنشي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پوځي قابلیتونو د پرمختګ ستاینه وکړه. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزیر وایي قطر او متحده عرب امارات په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ له ماموریت سره یو ځای شول او هند د مهمو پراختیایي مرستو ژمنه کړې ده. دا اول وار دی چې عربي دولتونه په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د پوځي ماموریت له ائتلاف سره یو ځای کیږي. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر جیم ماتیس پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل
on our resolute support mission in Afghanistan
په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت په اړه باید ووایم چې د ناټو کلک تعهد او زموږ د جنوبي اسیا د ستراتیژۍ عملي کېدو د ثبات د ټینګښت لپاره هڅې تازه کړې دي. په دې کې د هند لوري د مهمو پراختیایي مرستو ژمنه شاملېږي. په وروستیو کې قطر او متحده عربي اماراتو هم له موږ سره لاس یو کړ چې د غوث ملاتړ ماموریت لپاره زموږ د ائتلاف د غړو شمیر یو څلوېښتو ته ورساوه. د ناتو تړون عمومي منشي یان سولتنبرګ هم پرون اعلان وکړ چې د تړون غړي هیوادونه او شریکان نه یوازې دا چې په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت سره خپل تعهد ټینګ ساتي بلکې خپل ونډه یې زیاته کړې ده. سولتنبرګ وویل د جمعې په ورځ د شوو بحثونو پر اساس په ډاډ ویلای شي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مالی ملاتړ موافقه به تر 2023 میلادي کال تمدید شي. د هغه په وینا په دې اړه ورستی پریکړه به د جولای میاشتې په 12 نیټه د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې اعلان شي. د ناتو عمومي منشي زیاته کړه چې د افغانستان د دوی د ملاتړ د دوام ستره نقشه ده.
Significant challenges remain.
Jens Stoltenberg وویل لوی مشکلات لا هم سته او سوال د بیګونه ملکی وګړو پر ضد تشدد جاري ساتي. خو د دې ستونزو سره هم د افغانستان امنیتي ځواکونه فوق العاده فعالیت کوي. هغوی له دروي کلونو راهیسې د جګړې رهبری کوي. موږ حقيقي پرمختګ ګورو چې د تهاجمي عملیاتو په ترسره کولو کې کړی د خپل ځانګړو ځواکونو هوایي ځواک او نورو قابلیتونو په لوړولو کې کړی او طالبانو ته اجازه نه ورکړي چې خپل اهداف ته ورسیږي. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پرون په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو ګډ قومندان جنرال جان نیکولسن د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما پر کړنلار نیوکه وکړه او ویل چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو د نیټې اعلان د سولې لپاره د مذاکرو د بریالیتوب امکان کمزوري کړ. جنرال جان نیکولسن ویل کله چې تاسو په جنگ کې یاست تاسو دښمن ته نه وایست چې تاسو په میدان پریږدئ. که تاسو دا دښمن ته وایست هغوی پوهیږي چې باید تاسو تر وتلو مقاومت وکړي، نو د پخلاینې یا سولې په پروسه کې ګډون ته اړتیا نه ویني. د پوځي اړخه د پوځي درک پر اساس د اوباما د ادارې هغې پریکړې د سولې د پروسې د پرمختګ امکان کمزوری کړ. نیکولسن پرون د امریکا د نوي حکومت د جنوبي آسیا پالیسي بریالۍ وبلله. ویل چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوبي آسیا پالیسي دښمن او ملاتړ کوونکو ته دا پیغام ورکوي چې د ځواکونو وتلو ته انتظار ګټنه لري، ځکه ځواکونه به یوازې په مشروط ډول وځي.
ومردل چې د ناتو غړي هیوادونو پرون په افغانستان کې پر روان وضعیت او د سولې د پروسې د پرمختګونو په اړه د دغه تړون په مرکزي دفتر کې بحث وکړ. د په ځل کې دا چې په چین کې هم د افغانستان پر وضعیت خبرې کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو عالي رتبه دولتي هیات په مشرۍ د شنګهای د همکاري سازمان په 13مه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته روان شو. جمهوری ریاست نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ولسمشر دغه رسمي سفر دوه ورځنی دی. د دغه سازمان په سرمشریزه کې په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ پر وړاندې پر کلکه مبارزه او د امنیتي تهدیدونو د مخنیوي پر اغیزناکو لورو چارو بحث او خبرې کیږي. وصل وصال او نور تفصیل.
ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د شنګهای د همکاریو سازمان په سرمشریزه کې چې تمدا د شنبه او یکشنبه پر ورځ د چین هیواد په سایلی ښار قینداو کې ترسره شي ګډون وکړي. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمد د جمعې پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې دغه ناسته د افغانستان د امنیتي، سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره خورا مهمه ده او افغان پلاوی به هڅه کوي چې دغه سازمان دایمي غړیتوب ترلاسه کړي. دی وایي یو له هغو مواردو چې ټاکل شوی پرې بحث وشي په سیمه کې ګډ امنیتي ګواښونه دي او موږ هڅه کوو چې د سیمه ییز اتصال له لارې د افغانستان موقف لا پیاوړی او لوړ کړو. دغه ناسته د افغانستان د سیاسي، اقتصادي او امنیتي ثبات لپاره ډېره مهمه ده. ښاغلی احمد وایي په دغه ناسته کې د افغان ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر په ګډون یو لوړ پوړی پلاوی د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي. د چین دولتي خبري اژانس سینهوا روانونه ویلي چې د شنګهای د همکاریو سازمان یو ډېره عمده دنده د اسلامي دولت نومیډلې په وړاندې د مبارزې دوام او د تروریزم په وړاندې د مبارزې پیاوړي کول دي. رویټرز خبري اژانس د سینهوا د راپور له مخې لیکلي چې د شنګهای د همکاریو سازمان غړو هیوادونو د 2013 او 2018 کلونو ترمنځ د وسلوالو یاغیانو سباندې 1500 روزنیز مرکزونه تخریب کړي او د نړیوالو توریستي سازمانونو شاوخوا 2000 غړي نیولې دي. چین، روسیا، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان د شنګهای د همکاري او سازمان لومړنی غړي هیوادونه دي. هند او پاکستان په 2018 کال کې د دغه سازمان دایمي غړي شول او ایران هم د دې سازمان دایمي غړي توب لپاره هیله خودلې. افغانستان چې د 2012 کال راهیسې د دې سیمه ییز همکاري د سازمان سرونکو غړی دی، د یو شمېر افغان کارپوهانو په باور دغه هیواد تل له دې امله د دغه سازمان له ناستو تش لاس راګرځېدلی چې په سیمه ییزه کچه یو پیاوړی سیاست او دریځ نه دی لرلی. له دې ډلې د سیاسي چارو کارپو بشیر پیژن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د وای زموږ ستونزه چې نه یتوانېدلې د شنګهای له ناستو ګټه پورته کړو د سیمې په کچه د اړیکو په برخه کې د یو پیاوړي دریځ او سیاست نه لرل دي. له دې امله تل موږ تش لاس بیرته راګرځو او له هیڅ یوې ناستې کومه لاسته راوړنه نه لرو. ښاغلی بیژن وایي که د شنګهای د همکاریو سازمان غړي هیوادونه په افغانستان او سیمه کې د شتو امنیتي تهدیداتو او تروریزم د لمنځوړلو لپاره عملي ګامونه واخلي، نو د سیمې په امنیت او ثبات به د پام وړ اغیز ولري. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د افغانستان د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د ځان د کاندیدولو یا د تیر ځل په څیر د قدرت د شریکولو احتمال نه ردوي. ښاغلی عبدالله په لندن کې په یوه مرکه کې ویلي چې د قدرت د سولیز انتقال لپاره د افغانستان په اساسي قانون کې بدلونونو ته اړتیا سته، او زیاتوي چې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو پرته د افغانستان بقا په خطر کې وه. احمد تکل نور جزئیات لري.
اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي دا امکان نه ردوي چې یو ځل بیا د ولسمشری په انتخاباتو کې ودرېږي او یا خپل سیاسي سیالانو سره د ګډ حکومت پر جوړولو موافقه وکړي. ښاغلی عبدالله له رویټرز خبري اژانس سره په ځنګړي مرکه کې دا څرګندونه کړي. هغه د پښتنې ته چې آیا د ولسمشری پراتلونکو انتخاباتو کې به ځان کاندید کړي کنه، په جواب کې وخندل او ویل ستاسو په نظر دا سم کار دی چې زه په دې اړه اعلان همدا اوس له دې ځایه وکړم؟ اجرائیه رئیس دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په رسمي سفر لندن ته تللی او له برتانوي چارواکو سره د تروریزم پر ضد د جګړې او د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. ښاغلی عبدالله چې دوه ځلې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ماته خوړلې وویل دا احتمال نه ردوي، خو د زیاته کړه چې په دې اړه تر اوسه پرېکړه نه ده کړې. عبدالله وویل مهمه دا ده چې د افغانستان راتلونکي انتخابات د تیرو انتخاباتو په څیر د حیاتي بحرانونو له راتلو پرته یقیني شي، خو ښاغلی عبدالله ټینګار کوي چې د قدرت د سولیز انتقال لپاره په اساسي قانون کې اصلاحات حتمي دي، ځکه د ده په وینا د هیواد اساسي قانون د ولسمشر لپاره خورا زیات صلاحیتونه تضمین کړي، خو د سیال کاندید پلویان په تش ډاک پاتې کیږي. عبدالله وویل متمرکز سیستم د ټولو ستونزو په سر کې دی او په تیر وخت کې نورې ستونزې هم رامنځته کړي دي. عبدالله عبدالله تیر دوه انتخابات بلک توپیر یو ځل حامد کرزی او وروسته اشرف غنی ته بایلودل. دواړه ځلې بایللو کاندیدانو پر ګټونکي کاندید د پراخو درغلیو تور ولګاوه، خو غنی د متحدو ایالاتو د هغه مهال د بهرنیو چارو د وزیر په نوښت د سیاسي موافقې پر بنسټ عبدالله ته په حکومت کې نیمایي برخه ورکړه. عبدالله د 2014 کال بحران ته د اشاره پترس کې ویل چې د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو پرته د افغانستان بقا په خطر کې و. عبدالله وایي د دواړه ځلې د بحران د مخنیوي لپاره په خپل خوخه له صحنه ووت، نو ځکه وړاندیز کوي چې افغانستان باید د قدرت د شریکولو یو سیستم ولري څو په راتلونکي کې د بحران مخه ونیول شي. عبدالله وایي چې د دې ډول بحرانونو د مخنیوي لپاره افغانستان داسې یو پارلماني سیستم ته اړتیا لري چې د ده اوسنی پوست ته ورته د اجرائیه صدر اعظم په څیر یو څوکۍ ولري.
د ازادي راډیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي چې که چیرې پاکستان د دوی غوښتنې نه مني، نو دوی به خپل مقدمه ملګرو ملتونو ته راجع کړي. د بدسل کې د چې امنیتي ادارو د غورزنګ له څلوېښتو ډېر غړي نیولې دي او په هغوی کې د ځینو پر ضد د غداري او ترهګري دوسیې هم درج کړي دي. نور تفصیل د شاهین بنیري په راپور کې.
د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتین ویلي امنیتي ادارو په میرالی بنو او اسلام آباد کې د پښتون غورزنګ غړي نیولې دي او په جیلونو کې ور باندې تشدد کوي. تیر مخام په فیسبوک په خپل ژوندۍ وینا کې نوموړي زیاته کړه که د پاکستان ریاست د دوی غوښتنې نه مني او د زور او تشدد پالیسي نه بدلی، نو دوی به خپله مقدمه ملګرو ملتونو ته یوسي.
کوم ملګري په بهر ملکونو کې دي هغه ته دا خواست دي چې هغه د احتجاجونه دا اقوام متحده د دفتر مخ شکوي او چې سره واندې د ریټن ورکوي هلته چې هغه د په دې خبرو باندې وژغیږي. ریاست یو خو ظلم کوو په اخر کار چې موږ د ظلم خلاف خبره وکړه، نو دوی په هغه باندې هم تشدد کوي. دلته د میډیا نه رواخلا تر عدالت پر ټول هر شی دوی نیولې دي او زموږ خلاف یې استعمالوي.
بلخوا د پاکستان امنیتی دارو په میر علی بنو او اسلام آباد کې د پښتون تحفظ مومنت لسلوی خټډیر غړی نیولې دي. د غورزنګ او مخکخ خان زمان کاکړ بیگا مشال لیډو تو ویل د اسلام آباد پولیسو د پی ټی ایم او د رشغړی نیولې دي او د سوار لسورزو لپاره د اډیالی جیل ته په جوډیشل ریمانډ لګلې دي. کاکړ زیاتکړه پولیسو دغه په ګډون د غورزنګ د یو شمیر مشرانو پر ضد مقدمه درج کړې دي.
ما خپل خیال دا دی چې دوی د دې ابوري حکومت کې دوی ته کوم سپیس لږ ډېر میرا اوسوي دي لدی ته کوم ګټه اخلي. بل چې دا کوم موږ جلسې اعلان کړي دي د رزمک او د بیا د وانه جلسه دوی غواړي چې دې د پارم آلات دا چې کیږي هغه جلسې ممکن نه شي. خبره دا ده چې دوی کوم د مذاکرات د پاره کوم څه کوم روان دي نو هغه مذاکرات او جنگ په یو سيو ځای باندې نشي کېدلای.
په نیول شو کې ډېر د پوهنتونونو زده کوونکي او د حقونو دفاع کوونکي دي. دا غوی د نیولو په اړه چې مکله په اسلام آباد کې د کوهسار تانې سره تماس ونیول نو د تانې مشر پولیس چارواکي خالد اوان ویل و دېرش کسان نیولې دي او د نورو د نیولو لپاره چاپی وهي. هغه ویل چې نیول شو کسانو د پاکستان د ریاست او پوس پر ضد شعارونه ورکول. دا هلکان د ریاست پوز او امنیتی دارو پر ضد شعارونه ورکوي او د خلکو ذهنونه بدلی. په ښکاره خود دوی جنډا د ورکو کړل شو خلکو خبره یا په قبایلی سیمو کې د ظلم خبره وي. خو په دې کې بلوچ هلکان هم دی او د نورو ضلعو هم. دا ټولې د ریاست ضد هلې ځلې دي نو د ښار د مجسټریټ په حکم مو دوی نیولې دي. پختون تحفظ مومنٹ په پاکستان کې د ماورای عدالت قتلونو ورکو کړل شو خلکو عدالت ته د وړاندې کولو او د پښتنو په سیمه کې د خلکو د ځان او مال د حفاظت یقیني کولو غوښتنه کوي. د غورزنګ او ریاستی چارواکو ترمنځ وخت په خبرې هم شوې دي. خلاصه ګټورې نتیجې نه دي برسره شوې.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس به صفی الله ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په معتبر ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه سره غلي.
له طالبانو سره د افغان ولسمشر لخوا د اوربند اعلان بیا هم د ځینو لویدیځو ورځپاڼو پام ور جلب کړی دی. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي چې دا اوربند د اسلام په یوې تر ټولو مقدسې یعنی روژې میاشت کې لانیږي خو لا معلومه نه ده چې تر کومه بریده به دا نوښت بریالی وي. ورځپاڼه د طالبانو د یو پخواني چارواکي وحید مژده په حواله لیکي چې په تېرو 12 کلونو کې سږ کال لومړی وار دی چې طالبان په پراخه کچه له افغان پوځ سره جنګیږي او دې ته به حاضر نشي چې لاس په سر شي. ورځپاڼې د یو پخواني امنیتي چارواکي په حواله هم لیکلی چې دا اوربند خایي د طالبانو په ګټه تمام شي او هغوی بل دې فرصت د ډیرو حملو لپاره چمتووالی ونیسي. د بریتانیا چاپ ټایمز ورځپاڼې لیکلی چې د افغان ولسمشر لخوا د اوربند اعلان د افغان دینی عالمانو تر فتوا وروسته وشو. افغان دینی عالمانو تیره اونۍ په کابل کې په یو لویه غونډه کې فتوا ورکړه چې انتحاري حملې او له بیلابیلو لارو په افغانستان کې روانې وژنې حرام دي او طالبان باید د سولې خبرو ته حاضر شي څو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لار هواره شي. اخو وسلوال طالبانو دی وړاندیز ته جواب نه دی ورکړی. خو د ټایمز ورځپاڼې په خبره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د قماندانانو د شورا تر مشورې وروسته به اوربند ته جواب وویل شي. ټایمز ورځپاڼه دا هم لیکي چې د دې اوربند اعلان په اړه د افغان حکومت د کابینې د غړیو ترمنځ هم مخالفتونه موجود دي. د بریتانیا فاینانشل ټایمز ورځپاڼې هم په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی په تیرو وختونو کې هم له طالبانو سره د اوربند غوښتونکی و خو دا لومړی وار و چې هغه رسمن اوربند اعلان کړ. د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په لیکنه دا اعلان داسې وخت کېږي چې په افغانستان کې د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې ویلي د افغانستان 55% خاوره د حکومت په کنټرول کې ده. نیوزویک مجلې هم له طالبانو سره د اوربند او هغوی ته د سولې د وړاندیز په اړه مقاله لیکلي. د مجلې په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي دا اوربند له هغو اوازو څو اونۍ وروسته اعلان شو چې ویل کېدل افغان حکومت له طالبانو سره د سولې پټې خبرې کړې دي. د مجلې په مقاله کې د ویلسن تحقیقي مرکز د غړي مایکل کوګلمن په حواله هم ویل شوي چې که څه هم د اوربند اعلان د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نیک نیت روښانوي، خو تر هغو چې طالبان په دې جګړه کې خپله بریا ګوري، د کابل هر ډول وړاندیز ته لپام پرته به جنگ ته دوام ورکوي.
او سم یو بهرنی مسأله څیړو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په دې وینا چې روسیا باید د نړۍ د او سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې شامل سي، یو ور بیا باسونو وپارول. ډونالد ټرمپ پرون کاناډا ته تر روانېدو مخکې دا خبره وکړه. د نړۍ د او سترو صنعتي هیوادونو مشران په کاناډا کې سره ګوري. دا غونډه پرون پیل شوې چې نن به هم روانه وي. نور جزئیات له فرشته جلال زید خبري.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي روسیا باید د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو په ګروپ کې شامل شي. د ولسمشر ټرمپ ته خبره هغه د امریکا له څو مهمو او نږدې متحدانو سره په مخالف موقف کې دروي. روسیا تر هغه وروسته چې د کریمیا ټاپوزمه په زور له اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ له امله د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو له ګروپه وایستل شوه، خو د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون مخکې تر دې چې په کاناډا کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډې ته ولاړ سي، د سپین ماڼۍ په انګړ کې خبریالانو ته وویل چې روسیا باید بیرته په دې ډله کې شامل سي.
And it may not be politically correct.
تاسو کدا خوشیږي یا نه؟ شایله سیاسي اړخه دا خبره سمنوي، خو مشته نړی را پاته ده چې پر مخ بوزو. خو باید روسیه ته اجازه ورکړي چې برته راسي، ځکه موږ اړتیا لرو چې روسیه د مذاکرو پر میز را سره وي. د نړی د سترو او صنعتي هیوادونو په ګروپ کې امریکا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان او بریتانیا شامل دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره د دې ډلې له یو شمېر غړو سره په روسیو کې د تجارتي تعرفې پر سر هم لانجه لري. له دې امله داسې ګڼل شوی و چې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډه به له پیچلو بحثونو ډکه وي. خو د روسیې د غړیتوب په اړه د ولسمشر ټرمپ وروستۍ وینا دا بحثونه لا جنجالي کولای سي. کاناډا چې د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې کوربه ده، په دې ډله کې د روسیې د بیا ګډولو په اړه دا ولسمشر ټرمپ خبره رد کړه. او د اروپایي اتحادیه مشر ډونالډ توسک چې هغه هم په دې غونډه کې ګډون کوي، وویل چې د روسیې ګډون لازم نه دی. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو په کاناډا کې خپله غونډه د جون په 8 نیټه پیل کړې او په 9 به هم خبرې کوي. د مسکو په اړه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دریځ او ځینې څرګندونو تر دې مخکې د امریکا د کانګرس د یو شمېر دیموکرات او جمهوري غوښتونکو غړو او د امریکا د بهرني سیاست جوړونکو او یو شمېر کتونکو سخت خبرګونونه پارولې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
نا ازادی رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې په مریخ کې د عضوي موادو نشي موندلې دي. اسمت سروان نور حال راکوي.
د ناسا یا د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې ستوربیړي په مریخ کې اورګانیک یا عضوي مواد موندلې چې دا په دې سور رنګ سیاره کې د ژوند د احتمال نظریه پیاوړې کوي. ساینس پوهانو د پنجشنبې په ورځ یعنی د جون په 8 وویل کیوراسیټي ستوربیړي د مریخ په یو پخواني جهیل کې عضوي مواد موندلې چې شی یو وخت په دې سیاره کې ژوند ممکن و. د 2014 میلادي کال په ازموینو کې هم دې ته ورته مواد موندل شوي وو، خو ساینس پوهان وایي چې وروستی کشف په مریخ کې د ژوند په اړه تر ټولو ښه ثبوت دی چې تر دې پخوا نه و لیدل شوی. دوی وایي چې دا اورګانیک مالیکولونه د 3.5 میلیارد کاله پخوا دي او سره له دې چې دا سل په سلو کې نه ثابتوي چې دلته یو وخت ژوند و، خو دا شی چې یو وخت په دې سره سیاره کې داسې شرایط موجود ول چې ژوند پکې کېدای شوی. د ناسا د لابراتوار غړي اشوین واسوادا وایي چې مریخ ته په راتلونکو ماموریتونو کې به دا چانس ترلاسه شي چې په دې سیاره کې د ژوند د احتمال په اړه لا زیاتې څېړنې وشي. کیوراسیټي ستوربیړۍ په 2012 میلادي کال مریخ ته ورسېده.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
بابا
الله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زلا
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوروی سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه ده مسبخین لدو تر چلو رو بجو
در همدلی خبرونی ده مهم و خبرونو لندی د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او د دې هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی د کافي اعتماد له مخې له خپل لوري موقت اوربند اعلان کړی دی د ناټو عمومي منشي ینس سټورتنبرګ وایي چې روان انتخابات په افغانستان کې د ستونزو د حل لپاره مهم پرمختګ دی په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د تلیا میزان پر 28مه کېږي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو عالي رتبه دولتي هیات په مشرۍ د شنګهای د همکاري سازمان په 13مه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته روان سو د افغانستان جمهوري ریاست نن په ویلامه کې ویلي چې د ولسمشر دغه رسمي سفر دوه ورځې دی د هلمند د سولې کاروان ولسی حرکت پروند غزنی مرکز ته ورسید د دې حرکت د رسنیو مسؤل ازادي رادیو ته ویل چې د غړو شمیر اوس لا تو څخه شپېتو ته رسیدلی او پروتونکو څو ورځو کې کابل ته روانېږي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې روسیه باید بیرته د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې شامل سي د ولسمشر ټرمپ دا وینا هغه د امریکا له څو مهمو او نږدې متحدانو سره په مخالف موقف کې دروي په سوریه کې د رژیم د مخالفو وسلولو تر واکمنۍ لاندې سیمه کې په وروستۍ هوایي حمله کې چې شک کېږي روسي ځواکونو کړی د وژل سوو کسانو شمیر 150 ته لوړ سوی دی او د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان به د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو د پیل په مراسمو کې د ګډون لپاره روسیې ته ولاړ سي د هرات ولایت د ختیز په شیدایي دښته کې په زرګونو کسان چې د وچکالۍ له کبله له غور فاریاب او بادغیس ولایتونو څخه بې ځایه سوي میشت دي دوی په بې برخلیک حالت کې شپې ورځې سبا کوي لډلې درې څلوېښت کلن عبدالقیوم وایي د بادغیس ولایت په غورمچ ولسوالۍ کې کرنه او مالداري ورڅخه پاتې سوې ده هغه اوس د هرات په شیدایي دښته کې تر یوې خیمې لاندې له خپلې مېرمنې او اتو ماشومانو سره ژوند کوي عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل د سږکال وچکالیو د هغه کروندې او څارویو ته زیان رسولی دی
موږ ځکه بې ځایه شولو چې وچکالی وه څاګانې او چینې وچې شوې کروندې مو حاصل نه ورکوي غواګانې او پسونه مو درلودل خو تلف شول خلکو یوه غوا په یو لک افغانیو هم رانیولې وه چې اوس یې څوک په 20,000 روپۍ هم نه ترې اخلي د یو پسه بیه له 8,000 افغانیو څخه 2,000 افغانیو ته ورسېده
د هرات ولایت محلي چارواکو ویلي چې تیره میاشت نږدې 15,000 کورنۍ له بادغیس غور او فاریاب څخه هرات ته ورغلي او د هرات په ختیځ کې میشتې سوي دي د ملګرو ملتونو سازمان په ورستوي کې خبرداری ورکړ چې وچکالۍ د بادغیس اورزګان او جوزجان په ګډون 40 ولایتونه اغیزمن کړي دي د ملګرو ملتونو د می میاشتې په راپور کې چې د بشري مرستو د همغږۍ په اړه دی راغلي دغه وچکالۍ پر هغو کورنیو ناوړه اغیز کوي چې ژوند یې په کرنې پورې تړلی دی دوی له مخکې هم غذایي خوندیتوب نه درلود چې شمیر یې 2,000,000 او 2,00,000 کسانو ته رسیږي جانان کوچی په اورزګان کې په مالداري بوخت دی هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سږکال وچکالۍ د دغه غونډې ګڼ نور کوچیان اندېښمن کړي دي
ټول کوچان د دغه سره مخ دي د وچکالۍ د دغه سره مخ دي بارانونه نسته که چېر دا ژمی پر موږ د بیا بارانه چیر سو د پسرلی پر موږ بیا بارانه چیر سو د غرونو واښه نه دي کړي دښتونو واښه نه دي کړي وطن واښه نه دي کړي په دغه چې کوچۍ الم ډېر په آزاد دي
د افغانستان په شمال کې د جوزجان ولایت اوسیدونکي هم ورته اندېښنې لري 50 کلن شکرالله چې کروندګر او مالدار دی په وروستوي کې د قوشتېپې ولسوالۍ له یوه کلي مرکز شبرغان شهر ته کډه سوی دی هغه له خپلې میرمنې 50 لوڼو او لمسیانو سره په یوه وروسته پاتې کور کې ژوند کوي
موږ
د غنمو تقریبا سل منه تخم وپاشه خو څرنګه چې باران ونشو وچ شول زموږ غواګانې پسونه او چرګان هم تلف شول په دښتو کې هیڅ شی نشته هیڅ شی نه دی پاتې مجبور شولو ښار ته راشو
د پیښو د مدیریت لپاره د دولت وزیر نجیب آقا فهیم روانه اونۍ وویل افغانستان د وچکالۍ له لوی څپې سره مخامخ دی هغه په کابل کې یو کانفرنس ته وویل
دغه وچکالۍ شل ولایتونه اغیزمن کړي دي په دې پراخه جغرافیه کې 14 میلیونه انسانان ژوند کوي څه باندې 1 میلیون انسانان او 3 میلیونه څاروي عاجل مرستو خوړو او اوبو ته اړتیا لري
تر دې مخکې د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت ویلي و وچکالۍ ځپلو او مالدارانو ته د مرستو لپاره د 16 میلیونو ډالرو په ارزښت دوه میاشتنی پلان برابر کړی دی خوله دغه ژمنو سره سره د بادغیس اوسیدون کوي عبدالقیوم شکایت لري چې تری میاشتې زیات موده کیږي د هرات په ختیځ کې ژوند کوي خو تر اوسه کوم مرسته نه ده ورسره شوې
زه پاچایی نه غواړم زموږ لوږه ختمه کړئ سرپناه راکړئ نه غواړو چې له لوږې مړه شو د ورځې لمر او د شپې سړه هوا وي
افغانستان چې اقتصادي تر ډیره پر کرنه او مالداري ولاړ دی وخت نا وخت د وچکالۍ له کبله اقتصادي زیانونه ګالي خو سږ کال له هماغه پایله د وچکالۍ د راتلو په اړه اندېښنې ولاړې سوي دي
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شریعت
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه به بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نور موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس
په فکر چې محکمې له خواږي
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
اچار اچار اچار
د تشه اچار
د ګوري اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خواګو اوریدونکو سلام خدای مو روغ او جوړ لره پروژه کې خوبه مولچا سره وهلی نیوی ډیرو لګریوان سره ونیول او ډیرو چارواکي په فیسبوک کې د حکومت د ډوډیو د سرخانونه هوار کړیو او زین خو په ماخام کې بوزه ماشومان پرې کېنولیو دا خواران د ځان خودنی او ریا په چلم سم نه پویږي سړی چې لبیخه په سن نه پویږي نو په دې وڅ پوشي د خبرونه په پیل کې مو د سوتانو احتمالي کاندیدانو له پلانونو خبرو
قدرمن اوریدونکو نن مو درته درې تنه احتمالي کاندیدان راوستي چې کباریالي شول څه بکوي چې خپل پلانونو او هدفونو مو خبر کی نو لمړی په ل فقیر خان فقیر نه پوښتنه وکړو کباریالي شوې څه بکوي
تاسو ټولو ته سلامونه وایم او غواړم دا وایم چې خزو ته ډیر کار کوم ځکه چې خزي ډیر کار ته اړتیا لري د خزو حقوق د خزو دستونزو حواړی د خزو لپاره د ساتری او میلا ځایونو جوړول دا به د ما د کارونو په سر کې وي بیا به نو وګورم چې هیواد او خلک څه ډول کار ته اړتیا لري هغه کار وکوم
مثلا کوم کار
مثلا اوس نشم ویلی
د افغانستان د څلور خواو په اړه کې څه نظر لري
خه نظر لرم څلور خواوې خېری ک څلور خواوې نظر لودي نو بیا خو ډیره د خوشنۍ خبره و
مقصد می دادی چې و تو در به کوی
د جغرافي سوال دی
هو
او باخي چې له جغرافي سره مې نه د جوړه زه په سیاست خپويګم
نو ته چې وکیل شي او د خپل هیواد له حدود عربی څخه نه خبر څنګه به د خپل هیواد د پولو نه ساتنه وکي
خیر دې زده بیکو ای چم د مور په نس کې نه دې زده کړی
اوس به هم ګلسنامه خورته راشو دا هم احتمالی کاندیدا ده. نو گل سنمې کته کامیاب شې څه به وکې؟
زه به ډیر کارونه وکم. د کار لپاره ډیر یاداشتونه او پلانونه لرم، خو لومړی کار به مې د ښو هوټلونو جوړول وي، داسې چې د دنیا هر ډول خوندور خواړه په مناسبه بیه پکې وپلورل شي.
نو هوټلونه به د دې هیواد څه درد دوا کړي؟
خواړه د سړي ټول دردونه دوا کوي، خو چې خوندور، ګټور او متنوع وي. چې ګیډه دې مړه وي نو هر کار کولی شي، د هر کار کولو توان پیدا کړي او له ژوند خوند اخیستی شي.
خو خواران او غریبان به چې د دې هیواد اکثریت جوړوي، په هوټلونو کې به څنګه خواړه وخوري؟
هغوی به مجبوره شي چې د دغو خوړو د خوړلو لپاره کار وکړي او پیسې پیدا کړي. په بل ډول خو له خوارۍ نشي وتلی.
نور به څه کوې؟
د عطرونو، کریمونو، پوډرو او د ښکلا د نورو شیانو فابریکې جوړوم چې د خلکو څیرې ښکلي شي او نړیوال وپوهیږي چې موږ هم ځان ښکلی کولی شو.
څه ګمان کوې چې څوک به رایه درکړي؟
زه خو وایم چې له ټولو به د ما رایې ډېرې وي، ځکه زه خو د خلکو د خېټو غم خورم او په خلکو له هر څه نه خپلې خېټې ګرانې وي.
مننه ګل سنامې. اوس به له پیکۍ ستوری نه وپوښتو که وکیل شوې ته به څه وکړې؟
ټولو ته د سلام په وړاندې کولو سره غواړم ووایم چې زه خپله نه یم کاندیده شوې، د دوستانو تشویق مجبوره کړم چې په دې لاره قدم کېږدم او ځان د خلکو خدمت ته وقف کړم. زما شعار به دا وي چې خدمت د ترقۍ کلي ده. ښځه او نر سره برابر او یو د بل تکیه دي. نران تر ښځو ډېر کار ته اړتیا لري. موږ ښځې په نرانو ظلم ته ملا تړلې ده او زه دا په زغرده وایم.
زه دا نه درسره منم، نران په ښځو ظلم کوي.
هیله کوم چې مداخله مه کوه. ته چې غږېدې ما غوږ درته نیولی و، اوس چې د ما نوبت ده نو ته به غوږ نیسې.
اغلې پیکۍ ستوری دوام ورکه.
په ډېر تعصف سره ویلی شم چې دلته اوس هم هماغه تعصبونه حاکم دي او موږ یې په ښځو او نورو سره ویشلي یو. زه غواړم خدمت له نرانو پیل کړم او بیا ښځو ته راشم، او دا ځکه چې نران د هیچا هم نه دي پیاد او ټولې انجوګانې د ښځو لپاره کار کوي او شعار ورکوي. همدا علت دی چې د کارګرانو چوکونه ورځ په ورځ له بیکارانو او عملیانو ډکېږي.
نو که ته وکیله شوې، کوم کار ته به د لومړیتوب حق ورکړي؟
زه به لومړی بیکارانو ته کار پیدا کړم، بیا به مفت ودونه ورته وکړم، بیا به هر سړي ته دوه کوټې کور جوړ کړم او بیا به ورته له اقل د یو کال خرڅ واچوم.
ونو ته خو به د انګلستان ملکه یې. نو
هیله کوم چې مداخله به نه کوې.
ما چې د تا په ودونو کې مداخله ونه کړه، ته به هم د ما په هوټلونو غرض نه لرې.
اوس چې مقرره د اهلیت له مخې نه، بلکې د روابطو او نورو ملحوظاتو په اساس کېږي. نو له یوې مو موږ هم خبرو، پام وکړئ.
والا که پیاده، نوم دې څه شی دی؟
صاحب، خاورې ماشین.
ټوکې مه کوه، نوم دې خیم.
صاحب، همدا ماشین مې نوم دی.
ولې بل نوم نه پیدا کېده چې در باندې ایښی وای؟
څه خبر یم صاحب.
ګوره، له دې وروسته چې زه راشم نو سمدستي به سلامي وهې، پوه شوې؟
پوه شوم. داسې صاحب.
نه دغسې نه، په ښه به هم ورسره وهې او سم درش کېږې به.
نو صاحب، ما خو عسکري نه ده کړې.
خیر زده وای کې.
ولې صاحب، د دې وزارت نه د دفاع وزارت جوړیږي؟
نه، وزارت به همدغه د ډوډۍ وزارت وي، خو قوانین او اصول به د دفاع وزارت پکې چلیږي، ځکه چې زه جنرال یم.
نو ته صاحب ولې د دفاع وزیر کولې نه؟
په دفاع وزارت کې د مرګ خطر دی.
ما خو نه دی اورېدلي چې تر اوسه د کوم د دفاع وزیر مړ شوی وي.
نن خو نه وای وی. نو ما غږ درته ونکه، له دې وروسته به نه دلیل راسره وای او نه به هم دومره راسره غږېږې، پوه شوې؟
خاصه
زه ورشه د نور مامورین هم را خبر کړه چې پوه کم.
خاصه
تر څو چې دا خلک نظامی ته راړوم ډیر به مې په عذاب کې، یو یې هم پس نه پوهېږي.
دغه دی صاحب.
السلام علیکم.
السلام علیکم صاحب.
وعلیکم السلام. دا نور نارینه مامورین څه شول؟
هغوی د کور لپاره سودا اخلي، منډۍ ته تللي دي او ځینې انتخاباتي کمپاینونو ته تللي دي.
دا نه وزارت نه دی، سم کاروان سرای دی. خیر، سبا بل سبا ته به پوه شي چې دفتر دی. ګورې اغلی او مامورینو، زه یو جنرال یم او ټول عمر مې له درېش مارش مارش تیار سی او ژوند ژوند نه بل سنې دي اورېدلې. نو له هر څه ما ته د دفتر او ډوډۍ د وزارت نظم مهم دی. سر له سبا نه به ټول مامورین لومړی سهار لین کیږي، تعلیم قدم بکوي او بیا به مرش مرش خپلو دفترونو ته ځئ.
نو وزیر صاحب، زمون خو دغه شیان نه دي زده او اړتیا هم نه ورته لرو، ځکه چې مونږ خو ملکي مامورین یو.
سمه ده چې تاسې ملکي مامورین یئ، خو وزیر مو نظامی سړی دی. په هغه نظامی وزارتونو کې چې وزیران ملکي خلک دي، هلته ملکي قوانین چلیږي. نه لین شته او نه هم رسمي تعظیم، نه معزوم قدم شته او نه هم دریش. اوس زموږ سیستم ګډوډ شوی دی او په ګډوډ سیستم کې هر مسؤول خپل اصول لري او خپل قواعد پیاده کوي.
نو صاحب، لدی وروسته به موږ تعلیم قدم ځو.
هو، ما ته چې راځئ باید سلامي ووهئ، کنه په پورتاتیف خیمه کې مو اچوم. سبا ته به د وزارت په بام څو دانې د پورتاتیف خیمه هم ودرو.
صاحب، د موږ به زده نه شي.
په دوو دراندو سپیړو یې در زده کوم. د وحدت ملي حکومت خو سټوکې نه دي.
اوز دغه برک شیرم واوری.
جنو روزانی ولی، جنی روزی نیولی، جنو روزانی ولی، جنی روزی نیولی، پلارت للای نشی لکه یو کالی چه دوڑی خوللی نیو. جنو روزانی ولی، جنی روزی نیولی، پشن سهار غصوی توا هم دنی ولی لکه یو دای روزه وی. زینو روزه نیولی، زینی روزه نیولی، زلو پا میرمن تا شوی وید نسوارو اثر او رز بکال تیریگی. زینو روزه نیولی، زینی روزه نیولی، پلارتل اینشی لکه یو کال چه دوده خوللی نیو.
پراونه ننګیر نشنا برابره کړی و او برخه اخیستون کی و صادق سپینغر، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، حسین حکمت او هیله زرمتی. کلمو سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یاله یان کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسمه راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام.
گاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
ازادي رادیو درناوی ریجن کو سلام. آیا د گاونډیانو سره په روژه میاشت کې مرسته کوي؟
رنگارنګ قطبونه دی، وغه دی، وغوري چربی دی، همغه د خپل غریبانه یا غته د نن موږ خپل وسکی غو نه خلک مرسته ډیر د گاونډیانو خو ډیر هر شی وي په کورې په خې کې د تبولانی په خې کې موږ خپل وسنه لرو کومه څوک نه کوي.
بل کور کې موږ سره یو ځم سایګان دی، هر شی په خې، هر شی راوړي، آیا بچان مینی موري او یغي ور شی په خې موږ توالین راو.
دا کار په ټولنیز لحاظ څنګه دی؟
جماعت وړنه راوړنه دی گاونډي ټول په ټولنیز ژوند کې ډیر مثبت رول لوبولای دی. یعنی د گاونډیانو ترمن دی کې گاونډي ټول د خو اړیکو یو ښه فضا رامنځته کړي.
او اسلام د گاونډي د حقوقو په حق لا څه ویلي.
او تاسو وګورئ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای مؤمن نه دی مؤمن نه دی مؤمن نه دی دا خبره دریز دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وای هغه څوک چې د خپل موروسی او په امسایه کې امسایه او بیوسی.
قدر مناوریدونکو هر هغه څوک چې زموږ په خوا کې اوسي کی هغه ته زموږ گاونډي ویل کیږي. دا گاونډي حقوق په قرآنی آیاتونو او نبوي احادیثو کې ثابت شوی دی. دا چې څومره خلک له خپل بیوزله گاونډیو سره مرسته کوي او که گاونډیان یې له نظره غورځولي دي او اسلام په دې باره کې څه وایي دا ټول په نننۍ کور او کلي خپرونه کې واوري. زه فرشته غنی یم او دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
لکه څرنګه چې خپل خپلوان په سړي حقوق لري همدا شانې گاونډیان هم لري. د گاونډیانو د حقوقو پر ځای کول او د هغو احترام کول د انسانیت او بشریت مهمه تګلاره ده او د اسلام حکم دی چې له گاونډیانو سره نیکی وکړي. د همدې موضوع د خیروخانه کولو لپاره شاببي چې د یو شخصي پارک پالنه او ساتنه کوي او له بېوزلۍ سر ټکوي وایي چې په خوا کې یې شتمن گاونډیان ډیر دي خو هیڅ مرسته ورسره نه کوي.
مرسته نشته ده رنګارنګ قطبونه دي وغه دي غوړي چربي دي همونګه د خپل غریبانه یا غلطه ده نه مونږ خپل وسکیږه نه خلک مرسته کوي. ډېر گاونډیان خو ډېر مرسته نشته غواړي نو خواره نشه غواړي نشته نه چی ورته هر شي وي ناراضي خوري بس همدغه خپل ټکی یغه باندې خپل وخت تیرو. مونږ روزه مات کې خاص یا کچالو پخو یا داسې هر شته مړه کیږه چې نه چی شي هر شي وي پکوړې پخېږي دلته بلانی پخېږي هر شي وي ناراضي خو مونږ خپل وسنه لرو کومک څوک نه کوي.
همداراز درې څلوېښت کلنه نظیفه چې په همدې پارک کې لاسي کار کوي هغه وای چې اوس هغه پخوانی مینه او زړسوی نشته. که څوک مرسته کوي د سیالي او شریکی له مخې وي نه د زړسوی له مخې. بېوزلو غریبو سره څوک هیڅ مرسته هم نه کوي.
وضع اقتصاد مې خدای پاک ته معلوم دی چې زه خپله کونډه یم بچی را په غاړه دي مسخم کې کور ته ځمه زما بچیان وایي مورې وایي دا خلک هر شی پخی ته مونږ ته ولې نه راوړي. زه دلته په دې دوکان کې کار کوم د ورځې 200 روپۍ د کور کرایه شي یا خپل بچیانو ته مې دا وچه ډوډۍ اخلم خلاص نورې څه شی نشته دی چې زور ته ویسم. څوک ما سره مرسته نه کوي د کور کرا د خاطره چې د کور د پردي کور کې ناست یم د کور کرانه نه غواړي. ماشاءالله ښه دی د ټولو وضع اقتصاد ښه دی خو څوک د چا د کور نه څه خبر دي. ما سره څوک کومک نه کوي مرسته نه کوي په دې روژه کې څه شی مونږ کره نشته دی. خپله کور کې مونږ سره یو ځای همسایګان دي هر شی پخی هر شی راوړي آیا بچیان مینی مورې وایي هغې ور شی پخی مونږ ته ولې نه راوړي چې مونږ ځان ته پخو. لور مې روژه نیسي زه م روژه نیسم ویم خیر دی بچه په ځان باندې سخته تیره کوي د کور کراه وکړم یا تاسو ته څه شی راوړم خود مې زړه مې ورته کیږي چې هغې خوري مونږ ورته ګورو.
د نهمې ناحیې د یکتوت سیمې اوسیدونکی شمس الدین وایي چې د دوی په سیمه کې هم د روژه ماتي لیګل رواج ډیر کم دی او خلک ځکه یو بل ته روژه ماتی نه لیږي چې یو خو خلک بوخت دي او بل دومره سره نه پیژني.
هو ګاونډیان ولې نه ډېرې دي وضع اقتصاد ځینې بېوزله دي ځینې متوسط دي ځینې سرمایهدار دي اوس خو مرسته نه کوي هیڅ چا سره مرسته نه کوي ځکه اوس مصارفات ډېر شوي دي هر څوک پوهیږي ځان پوهیږي. وضع اقتصاد ما شکر ده متوسط ده مونږ گاونډیان سره مرسته نه کوي او گاونډیان مونږ سره مرسته نه کوي. دا دوه روښ تومره ژوند ترقی کوي ارتقا کوي شهري شي کومکونه لمنځزي کومکونه په کلیو کې ډېر دي په اطرافو کې ډېر دي په ولسوالي کې ډېر دي.
دریش پته کلان سادولا د کابل ښار اوسیدونکو بیا وایي چې د افغانستان د خلکو په خوانی دوه رواج دی چې د روژې په میاشت کې ټول یو بل ته هر څه تیار وی لګي او دوی هم خپل گاونډیان ته په ځانګړي توګه هغه ته چې بي لدی روژه ماته لیگی
او روزه خو به راس برکت میشه چې حتما یا بل سره جماعت شریک یو نو موږ همیشه یو ورځ بعد یا روزانه همسایداری کوو یا بل سره روزه ولی نه دوی هم را لیگی کله بولانی را لیگی کله شفتل صاحب نو داس نور چې پخوی پر را لیگی طبعا یو خو اجتماعی ژوند سره بل سره شریکی او هم د اسلام دینګار هم د اجتماع ټولنیز ژوند دینګار دا دوه طبعا مثبت رول لري. دا غا چې اقتصاد ضعیف ده یا مثلا همسایه ده هغه ته ور لیگو ان په پور نه روزه ماته مثلا ټول څه سره دغه کې یا صدر کنه په پورنه ده هغه به الهی هغه
د پکتیا ولایت اوسیدونکو ساحل وای په پکتیا کې بیا دا روایت ډیر دی او د دې ترڅنګ چې ګاونډیانو ته روژه ماتې لیږي له نورو بې وزلو سره هم د روژه ماتې په وخت کې د خرما مرسته کوي.
ولا دموږ یعنی د روژه ماتې په وخت کې اقران یو شپږ اوور روژه ماتې هغه خوراکي توکي وي په دسترخوان ایښودل شوي وي. یعنې دا خوراکي توکي ډیر په کور کې نه پخېږي، د مختلفو کورونو نه راځي، دغه راز موږ کور نه نورو کورونو ته ځي. روژه ماتې وړنه راوړنه دا ډیره د روژې په میاشت کې ډیره زیاته. نو ښه خبره دا ده چې د غریبانو د هغه سره مرسته وشي په دې میاشت کې، دا به ډیر د خیر کار. حتی د یو خورما په اندازه که څوک د چا سره روژه ماتې چاته ورکړي دا ډیر ثواب لري، نو تر خپل وسه توان پورې لري.
د لوګر ولایت اوسیدونکی حاجی ګل محمد بیا وایي چې دوی هم یو بل ته روژه ماتی لیږل را لیږل کوي له ګاونډیانو سره، په ځانګړې توګه هغه ګاونډیان چې بېوزله وي.
زمونږ په لوګر کې د روزې په مبارکه میاشت کې د روژه ماتی په رابطه درته وایي، دا هغه ګاونډی مونږ په نظر کې نیسو چې د هغه اقتصاد ضعیف وي. یعنی دغه روژه ماتی یو شی چې په کور کې پخلی کوو، بیا هغه سره یو څه ورلیږو چې هغوی روژه ورباندې افطار کور کې پخول که پکر و کوچه دا بویده تا پا فامیل بانده لگی. مثلا دا قطر نا هم یاو چه بسخره مراسته که کومکه دا نزده چنگ پا چنگ آورد یا بیا هم دا کار که منتره یو کاسا یو شای چه پخری دا ویلی پس نو دا رواج دا یاو نو دا حق بیا سیاسر و تا مرکر سوای دا چه تاسه که بیرون هم سایت مسافر چوگه که باید یاو تو پیدا کار ورو باسه.
دا چه پتولنیز لحاظ در روژه ماتی لیگل را لیگل چمره گت لری افغان لیکوال او چیدون که سید نظیم سیدی راته وای.
پیغمبر صلی الله علیه و سلم چې کله د گاونډي د حقونه تشریح کول نو صحابه ویل چې مونږ وړ او غزمن دار لدی لامل او چې اوس پیغمبر صلی الله علیه و سلم مونږ سره د گاونډیان په میراث کې شامل نه. نو په دې کې شک نشته چې کله د پدیدې مونږ مراته وو مونږ د گاونډیان سره مینه محبت نورم زیاتیږي، زمونږ د گاونډیان سره راشي درشي زیاتیږي، زمونږ د گاونډیان د خیو خیګنې د بد د بد حالات او د ښه حالات د ټوله پښتنه کیږي. او تاسو په دې پویږي راشه درشه هغه شای دی چې تاسو کله راشه درشه شو په هر ډول ستونزې هر ډول خپګانونه هر ډول تاوتریخوالی چې وي دا په همدې باندې مینځل کیږي، پاکیږي، له منځه ځي او په رښتینی معنی هغه ټولنه چې ده په هغې کې امن قایمیږي او هلته دوستي او خوږلني راتلی شي.
درنو اوریدونکو، دا چې ګاونډي ته د روژه ماتی ورکولو په اړه اسلام څه وایي، زما همکاري مریم توخی د افغانستان د علومو اکاډمۍ د اسلامي څانګې استاد څېړنپوه عبدالهادي صافي سره مرکه کړي چې
تاسو زادي رادیو ته ورجیاست. د کور کلی پروګرام د څو شیبو د پاره درو یو تازه راپور زموږ ګوتو ته راغلی دی. د وسلولو طالبانو ځینو سرچینو د ولسمشر د لنډمهاله اوربند پیشنهاد په اړه عکس العمل ښوولی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ وویل چې د روژې مبارکې میاشتې له اووه ویشتمې څخه د کوچني اختر تر پنځمې پورې اوربند اعلانوي. ولسمشر ویلي وه چې په عین حال کې د هېواد ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هدایت ورکول کېږي چې د اوربند پر مهال پر افغان وسلولو طالبانو خپل تهاجمي عملیات ودروي. دا چې وسلولو طالبانو تازه څه ویلي، نسیم شفق دا موضوع تعقیب کړی. شفق صاحب، کوم معلومات ستاسو سره په دې اړه ستاسو پس مهرباني.
بله سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، طالبانو د افغان حکومت د اوربند غوښتنې ته مثبت ځواب ووایه. طالبانو په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې د اختر پورز یا د اختر پورز او د خوښیو د مراسمو د خطر سره کولو په خاطر طالبانو خپل ځواکونو ته ویلي دي چې دوی باید په کورنۍ او افغان ځواکونو باندې نه بهرنیان له دې څخه مستثنا، په افغانستان کې بهرنی ځواکونه له دې څخه مستثنا دي او ویل دي چې په افغان ځواکونو باید حمله ونه کړي. طالبانو چې دغه اعلامیه خبره کړې په دې کې پنځه عمده ټکي دي چې یو عمده ده چې باید په کورنۍ او افغان ځواکونو دوی حمله ونه کړي طالبان، او دومره ده چې په بهرنی ځواکونو د خپل حمله همداسې جاري وساتي. درېم موضوع چې دغه ده چې په عین حال کې ویل دي چې کوم بندیان چې له طالبانو سره دي د اغوی پاړه باید سیړنې وسی او کچری اغوی تضمین ورکولای شي د اغوی د اغوی د خلاصولو یا د خلاصون یا د آزادولو لپاره د زمينه مساعده سي. سلرم موضوع چې دغه دا ده چې ویل شي دي چې طالبانو سره چې کوم بندیان دي د اغوی لپاره د زمينه مساعده سي چې اختر په خوشحالي اول مانځي او دغه راز د کورنۍ سره د ملاقات نه هم مساعده سي. او پنځمه خبره چې پکې راغلي هغه دا ده چې طالبان دی په هغه سیمو کې چې عام خلک هلته ګڼګون کوي د اختر په ورځو طالبان دی هلته نه ورځي، تر څو چې د دوی په خبره یا د طالبانو د اعلامیې له مخې عام خلکو ته مرجو بلوانه وړي. نو طالبانو مثبت ځواب ورکړی، خو په اعلامیه کې ویلي دي چې د دوی د اوربند موضوع به یوازې د اختر درې ورځې، یعنی د اختر اوله ورځ، دوهمه ورځ او درېمه ورځ به طالبان هم اوربند کوي او په افغان ځواکونو به حمله نه کوي.
بله شفق صاحب، تاسو یادونه وکړه چې دغه اوربند درې ورځې به وي. د افغان ولسمشر د اوربند پیشنهاد په اړه د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس هم د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې څرګندونې وکړې، او د ناټو سرمنشي هم په دې اړه خوشبیني څرګنده کړه. په افغانستان کې دننه عکس العملونه څه دي چې دغه ډول لنډمهاله اوربند څومره کولای شي چې اصلي اوربند ته زمینه برابره کړي؟
په مجموع کې په عامو خلکو کې او په سیاسي حزبو کې چې هغوی هم عکس العمل وښود او هغو هرکلی وکړ او دا یو خیم اقدام وباله. دغه راست په عامو خلکو کې هم د جمهور رئیس غنی دغه پیشنهاد د اوربند چې طالبانو ته کړی د یوې اونۍ لپاره، دا مثبت خلک په مثبت سترګه ورته ګوري او دا یو ښه اقدام بللی دی. او حتی په ټولنیزو رسنیو کې لکه فیسبوک هم تر ډیره تبصری همدادی چې دا کېدای شي په یو ډول سره زمینه مساعده کړي دایمي اوربند ته او حتی سولې ته. د دې ترڅنګ روسیه هم له دغه اقدام څخه د افغان حکومت هرکلی کړی دی، ویلي چې دا ښه اقدام دی. نو ځینو استثناءاتو کې ځینو کسانو لکه مثلا امرالله صالح د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس، هغه یو ډول ویلي دي چې دا کېدای شي ډېرې وینې تویدو ته په راتلونکي کې زمینه برابره کړي، هغه په دې اړه ځینې خبرې کړي. نو زه د نقیص دي ولې تر ډېره عام خلک له دې څخه په ټینګه ملاتړ کړی دی او دا یو ښه اقدام بللې دی. او حتی دا د ولسمشر غنی هغه جرأت او جسارت بللې دی.
ډېره مننه نسیم شفاق. په کابل کې ومو ردل چې د وسلولو طالبانو سرچینو د ولسمشر د لنډمهاله اوربند پیشنهاد په اړه عکس العمل شولې او منلې ده چې د اختر په درې ورځو کې